آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د یک شنبه ورځ او د دیار لسوا څلور نویل مریض کال د سرطان یوشته منټه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د 12 منټه سره برابر دیږي په واشنگټن کې د مخصوصات نیو بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټی کې
د اسلامي دولت د ډلې یو مشر په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی د ایران د زروي چارو خبرې شتي رشپد د تړلو دروازو شاته وسوي ځندېدلې دي او په قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته د بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی او ودانۍ ته تاوان رسیدلې دي
تاسو د امریکا غا غشنا را دی لومړی نیم ساعته سهرنې پښتو خبرونه اوري په دې خبرونه کې دا موضوعګان شامل دي د هلمند ولایت د اجرایی رئیس عبد الله عبد الله سفر د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو په باب د مدني ټولنو دریز او د افغانستان بهر ملکونو د کارګرانو تک په باب د حکومت په نوې پالیسي باندې کار پیل کېدل او د یونان د مالی بحران په اړه یو ریپورت اوس به طاهر اڅکزه او زوس سلیمان شاه تاسو ته پوره خبرونه دروړو
په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر د ننګرهار د ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوې دي په هم وکړې په اسلام آباد کې د امریکا غږ د جنوبي اسیا د بیرو د خبریالې عائشه تنظیم رپورټ چې سید سلیمان شاه به تاسو ته واوروي
د افغانستان د استخباراتو مامورانو ویل چې تیر هفته په همدغه سیمه کې د وی بی پیلوټا ډرون الوتکه اله حمله ورسته چې د اسلامي دولت د ډلې درې مهم قومندانان پکې وژل شو د حافظ سعید خان او جنا یو بل مهمه پیښه ده د ملي امنیت د ریاست یو عین حسیب صدیقی په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو باندې د دغه وژنو د منفي اغیزې په باب ویل فکر کوو چې د هغوی د فعالیتونو په اخلالولو او د حملو په شنډولو یې فوق العاده زیات اثر غورځولې مونږ چې د حافظ سید خان د وژلو لپاره د عسکرو د لیږلو په ځای له خپلو انډیوالانو نه د هوایي حملو غوښتنه کوله نو څو فکټورونه مو په پام کې نیولي وو د دې لپاره چې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي د امکان تر حده پورې باید حمله په دقیقه توګه او مؤثره توګه سرته ورسیږي په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت د جنګیالو نفوذ زیات شوی دی او په تیره یوه میاشت کې په شل کسیزو ګروپونو باندې څو وارې بی پیلوټ الوتکو حملې کړې دي د اسلامي دولت له ډلې سره د بیعت کولو پدیدا په افغانستان کې اوس امر شوی ده او کوم کسان چې ملاتړ سره اعلانې اکثره یا پخواني طالبان دي او یا په سیمه کې موجود محلي وسلوال دي د افغانستان امنیتي قواو د داعش سره د جنگ لپاره یو ځانګړې ډله تیار کړې ده
خبرونه ته دوام ورکو د ایران د زروي چارو په اړه مرکچانو لایويش په استومانه کوونکو خبرو څخه ورسته چې په ویانا کې د تړلو دروازو شاته وکړي د خبري ځندولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله دا خبره چې درېمې اونۍ تر رسیدلې دي په محلي وخت تر نیم شپې پورې دوام درلود د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په یو غونډه کې د یوې موافقه د ترلاسه کول لپاره د اروپای اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر فدریکا مغیرینی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره په تفصیل ژغېدلې دي ځینو کسانو چې د غونډې په اړه معلومات درلودل خبریالانو ته وویل چې کېدای شي نن د یکشنبه په ورځ د یوې موافقه اعلان وسی د یورو د زون د مالیه وزیران د یونان د اقتصادي اصلاحاتو په وروستیو پلانونو باندې چې هدف یې هغه هیواد ته د زیات ضرورت وړ نورو پورونو ورکول دي بحثونه کوي د هالند د مالیه وزیر یریون جیسیل بلوم چې د یورو د زون رئیس هم دی وویل
not there yet, both on substance. There is still a lot of criticism on the proposals, on the reforms.
دا یونان د پیشنهاد په اړه زیات انتقادونه موجود دي چې هغه هم په اصلاحاتو او هم په مالی چارو کې دي، او البته مهمه مسأله د باور موجودیت دی. له بلې خوا د جرمني د مالیه وزیر چې هیواد یونان ته تر ټولو زیات پورونه ورکړي دي، په دې وروستیو میاشتو کې د یونان په اړه سخته لار غوره کړې ده. پرون د شنبه په ورځ په محلي وخت سهار په قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته د موټر بم چاودنې سوې، یو کس یې وژلی او دغه تاریخي ودانۍ یو برخه ورانه کړې ده. یوې ډلې چې ځان یې د مصر د اسلامي دولت ډله بللې، ټولنیزو خبري رسنیو ته په یو پیغام کې ویل چې دا حمله دوی کړې ده، مګر د دې ادعا اعتبار له سمدستي نسی معلومېدلی. مصري چارواکو ویل چې د دې حملې په اړه تحقیقات روان دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سره تماس ونیو، او د تروریزم په مقابل کې د ایتالیا د جګړې سره خپل بشپړ ملاتړ ورته څرګند کړ. د ښاغلي رینزی د دفتر په یو بیان کې ویل شوی دی چې موږ به مصر یوازې پرې نه ږدو. ایتالیا او مصر د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې تل یو د بل سره ملګري دي، او په راتلونکي وخت کې به هم ملګري وي. پرون د شنبه په ورځ د چاد په پلازمینه انجامینا کې په یو ګن بازار کې د یو ځانمرګ د بمچونې په حمله کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي او څلور او یا ته نه زخمي شوي دي. دا پېښه څو ساعته وروسته له هغه وسو چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې لس تنه کلیوال هغه وخت ووژل شول چې د بوکو حرام د اسلامي توندلارې ډلې زیاتو غړو د هغوی په کورونو باندې حمله وکړه او د سیمې یو لویه لارې ونیوله. سربیا د هغه هیواد په صدر اعظم الکساندر ویچیچ باندې د پرونی حمله له کابل احتجاج کړی دی. هغه د سربرنی ساده قتل عام د شلمی کالیزی د رارسیدو مراسم په نشه کول. سربیا د حمله د صدر اعظم د وجلو حلزل او بللې، او د بوسنیا هرڅګوینا څخه وغوښتل چې رسمان دي معافي وغواړي. او په یمن کې د ملګرو ملتونو په سرپرستی اوربند پکې به په هغه جنگ ځپلي هیواد کې محتاج او خلکو ته بشری مرستې رسول کېدی، پرون د شنبه په ورځ ناکام شوی دی، او جګړو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو دوام درلود. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمنګ د واشنگتن اورې په واشنگتن کې د مخام 8:08 دی. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وای چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، او د حکومت په څیر د دولت وسلوال مخالفین هم باید د سولې په هڅو کې رښتینی وي. په موقعې په دیاړه زمنګ د خبريال عزیز الله پوپل رپورټر چې د قندهار نه را لګلې ده.
له هلمند ولایت څخه د لیدنې پر مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې افغان دولت د سولې په هڅو کې رښتینی دی، خو د خپل خلکو امنیت هم ورته مهم دی. د وویل چې جګړه د سنځو حل لار نه ده، سولې د دواړو غاړو او ټول اولس په خیر ده، او د پلي کولو په موخه له هر ډول امکانات څخه ګټه اخلو.
یو خاصه د افغانستان دولت پر طالبان او مخالفین باندې غږ کړی دا چې موږ مذاکرې ته حاضر، خدای وکړي چې دوی هم دا ټیکې ته رسیدلي چې جګړه د حل لارې نه ده. هغه کوششونه چې دولت کوي په صداقت کوي، د سولې خبرې ولادیس چې کوي طالبان ته په صداقت ولادیس کوي.
د هلمند ولایت په اړه نوموړي اندیښنه وښول، او حقیقت یې له هغه څه سره ډیر په توپیر کې یاد کړ چې دوی له ولایتي مسؤلینو څخه اوري. نوموړي زیاته کړه چې له ولایتي مسؤلینو څخه د هلمند امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه اوریدلی، خو اوس چې له خلکو څخه د حالات په اړه واوریدل، د دې ولایت حالات ورته د اندیښنې وړ دي او امنیت منفي لور ته روان دی.
او د خلکو نه چې ما واوري نه داسې معلومه چې خدای نه خاصه حالت مخکښ شګیدو نه ده، او زیاتره مشکلات د خلکو سر په سر امر صفات ده. موږ ملي وحدت حکومت چې وایو په خلای وایو په جبه وایو چې موږ اصلاحات راوړو، اصلاحات تجمن یو، موږ هم تر حق خپل حق او توان د دغه کار پسې روان یو چې انشاءالله یو سم اصلاحات رامنځته شي.
د عام املاکو غصب او د اداري فساد لمنځه وړل، په ولایتي اداره کې د تغیرات راوستل، امنیت د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن لری کول، او ځینې نور د هلمند د ځای خلکو اومده غشتنی وي. ولسی مشرانو او مدني فعالانو وویل تر هغه چې په حکومت کې د فساد ضد مبارزه ګړندۍ او اغیزمنه تر سره نسی ممکن ولس هغه باور چې پکار دی ونه لري.
یلمن کی دمزکو دغه سموږي چې دا غړې موږ کوار وار وې چې موږ په یلمن کې یوه لويش موږ کوو سره د باسه هغه د یو کوو غواړو چې شو ونځي پر جوړ کو یو کلیری پر جوړ په یلمن کې نه دبات
خو اجرایی رئیس بیا هم د اولس همکاري د سنزو بنسټیز حل لار وګڼل. د دغه راز مجاهدین د هیواد سالم ظرفیت یاد کړ او ویل چې د هغوی له مشورو څخه باید په ټولو چارو کې ګټه واخیستل سي ځکه د په وینا چې هغوی اوس هم په اولس او ټولنه کې خپل ځای لري.
د ولسونو حمایت او همکاري په کار ده ولسونو باندې غږ باید وشي ولسونو نظریات ته باید توجه وشي چې اعتماد و نکړ بیا همکاري هم نکړي ورسره ویل پریږده دا دغه زموږ په فکر نه دي.
له دې ټولو سره سره بیا هم نامنی د هلمند تر ټولو لوی ستونزه ده. د نشي توکو کښت د هلمند رود اوبه او معدنونه درې نور هغه عوامل دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د هلمند امنیت لګواش سره مخ کړي. عام غوښتنه ده چې افغان حکومت په یادو برخو کې خپل پام زیات او پر اغیزمنو لارو چارو باندې کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په افغانستان کې د انتخاباتو د اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنو د ویګړې شبکې اکسین مسؤلین وایي چې د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د انتخاباتو د سیستم د اصلاح کولو نه ویره لري. دغه شبکې مسؤلین په دې باور دي چې دواړه ډلې ویره لري چې په انتخاباتو کې اصلاحات به د یوې لوري په ګټه او شاید چې د بل لوري په زیان تمام شي. په موکړې په دې اړه له کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبریالې ناجیې صافی رپورټ ته.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراری ژمنو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسون د روان لمریز کال په سور میاشت کې جوړ شو خو په اړه اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو یې هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نو ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي او دا ډیر بیا د دین ناشکیږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو پر رابطه کافي پوها او دانش نشته دی ځکه اصلاحاتو لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که مسلکي او تخنیکی توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولای شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر لانجه وروسته له هغې را پیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسون د رئیسې په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسون کار پیل کړي خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دی شروع شوی هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او د دې شجاعت په منځ کې دي هغه تر اوسه پورې نه دی خلاص شوی او دغه جنجال او دغه چانزنی
یو شمیر افغان سیرونکي وایي کچېری د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه پیل نشي دا به د ولسی جرګې د کار دوام هم تر پختنې لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
د اوونه تر اوو ورځي په اونۍ کې
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې حکومت د هغو افغان کارګرانو په باب په یو نوې پالیسۍ باندې کار کوي چې خارج ته ځي. پام وکړئ په دې اړه د ننګرهار د جلال آباد نه زموږ د خبريال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوری اخیل د شنبه په ورځ ختیځ ولایت ننګرهار ته د خپل سفر په وخت ویل چې د بیکاری کچې د ټیټوالي لپاره د یوې کمیټې جوړول پیل کړي چې لمخې به خلکو ته د کارموندنې زمینه برابرېږي. نوری اخیل په جلال آباد کې وی جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې ویل
سمو کارګر په دې جوړ سره واسن شرطي بیانات د عربي مملکتو ته او افسایي مملکتو ته ولېږي.
هغه ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د معلولینو په نوم ځینې داسې کسان له دولت نه پیسې اخلي چې په دغه کټګوري کې ناراضي.
یعنی په مجموع کې په افغانستان کې د شهیدانو معلولینو لپاره بودیجه کمه نه ده. مشکل په فساد کې ده. هغه څوک چې باید هغه امتیاز واخلي وی نقلی هغه څوک چې کارتونه لري، تظاهر کوي، وکالتونه کوي او نورې خبرې متاسفانه دا سیستم ادامه لري.
هغه یادونه وکړه چې سږ کال د شهدا او معلولینو د کورنۍ 200 محصلین هند ته د زده کړو لپاره هم لیږي. په ورته وخت کې اند پوهنتونونو ځینې فارغان هم د کار لنشتونه سر ټکی
زور ولري، پیسې ولري، نو هغه کولای شي چې په خپوس باندې ځان مقرر کړي او کسو واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، خلک ونه لري، نو هغه نشي کولای چې وظیفه واخلي، کارخانه جوړ شي د خلکو لپاره ترڅو خلک په کارو ګمرل شي. او همدارز حکومت باید د کار د پیدا کولو لپاره او پالیسی جوړ کړی ترڅو دا ټول ځوانان ته کار پیدا کړي.
اخوا د ننګرهار والی سلیم کندوزی د کار او ټولنیزو چارو له وزیر و غوښتل چې په خپل کاري ساحه کې د ننګرهار سنځي له سکتوري ادارو سره شریکي او د حل لار او ته پیدا کړي. والی د خیرات ټولونکو د شمیر ډیرېدل، د بیکاری کچې زیاتواله او کډوال د ننګرهار د ادارې په وړاندې ستونزې او بلل چې د حل لارې د پیدا کېدو غوښتنه وکړه. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا خبرونه د واشنگتن نوري د یونان پارلمان پرون د شنبه پرز د حکومت د اقتصادي اصلاحاتو نوي پلانونه چې هدف یې د اروپای اتحاد نه د نور پرونه خستلې تصویب کړل. خلیل خان باز دغه ریپورت خلاصه تاسو دروازه
د یونان صدر اعظم الکسی پرز د پارلمان د غړو څخه په شخصي ډول غوښتنه وکړه چې دا پلانونه منزور کړي. صدر اعظم پارلمان ته وویل
Θα καταφέρουμε όχι μόνο να μείνουμε στην Ευρώπη, αλλά να ζήσουμε ως ισότιμος εταίρος με αξιοπρέπεια και περηφάνεια.
Μουσπα καμιάβα σου, μουσπα να ευάζει τα ρουφάια ο μπαρχα πάτα ιού, βαλκε τα παραπαρή που πανσέτ μαλγρή πέι χωμιού. Ο παρουπά και πα παβιάρ αυιζάτ δε χπούλου κούνου τα πάρα χατσακαού. Αου τα ρουφά νούρου χιβαδούνου τα πάρα παχαμ, λάρα πρανιζού. Σαντρ άζαν παρλιμάν τουλ, δε χιλαμάντε και ιουνάν δα σάχτα μπαρεζα πάιτρ σαβουλίδα. خو د یونان ځینې خلک بیا په دې باور لري چې دا د مبارزې پیل دی. په یونان کې یو مزاره کوونکی کریستینا کولو تورو داسې نظر لري. موږ ځکه دلته راغلي یو چې حکومت دریم ځل د پور اخیستلو موافقې ته تیار نیسي او داسې اقدامات کوي چې زموږ د خلکو په ګټه نه دي. د یونان حکومت ته چې د اروپایي اتحاد او نور پور ورکوونکو موسسو چې د اصلاحاتو کوم وړاندیزونه ورکړي پاغو کې ورته ویل شوي چې مالیه بلبړوي او د تقاوت په پیسو کې به کمی راولي. د یونان حکومت هیله لري چې د اروپایي اتحاد څخه د راتلونکو درو کلونو دپاره 80 میلیارد ډالر نور پور واخلي. د تیرې یکشنبې په ورځ په ټول پښتني یا ریفرنډم کې رایه ورکوونکو د سپما په اړه د پور ورکوونکو غوښتنې رد کړې. په داسې حال کې چې د یونان د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو پریکړې ته انتظار باسي، صدر اعظم سیپرس د پارلمان غړو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د پور ورکوونکو سره په خبرو کې غلطۍ او اشتباګانې سوي دي او هیواد اوس د خطر سره مخ دی. د نیو ډیموکراسي ګوند مشر ایوان ګیلوس مارکس په دې نظر دی.
Χρόνος λίγη την Κυριακή. Την Κυριακή πρέπει να έχουμε τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι η χώρα μετά την Κυριακή.
Δεν έχουμε πρόεδρες μπαχαμ χατμασί. شغلی صدر اعظم د یک شنبه ورځ باید موږ کار خلاص کړو. زه هیڅ فکر نشم کولای چې د دوشنبه په ورځ که موږ موافقه ته ونه رسیدو نو زموږ هیواد به څنګه وي او که موږ دا خبرې کوو چې په موږ باندې فشار چول کیږي او موږ د خبرو په پروسه کې زیات قدرت نه لرو نو په دې سره موږ وخت ضایع کوو. د اروپایي اتحاد د 28 غړو هیوادونو مشران نن د یک شنبه په ورځ یو بیړنۍ غونډه کوي چې دا پریکړه وکړي چې د یونان د حکومت وړاندیز ومني کنه. که د یونان او اروپایي اتحاد ترمنځ یوه موافقه ونه سي نو دا به دې سبب سي چې یونان د یورو د زون نه ووځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د نن ورځې لپاره د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې او د افغانستان په څنورو خورونو کې د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټا 43 درجه، جلال آباد لوړه 40 ټیټا 40، اسد آباد لوړه 9 ټیټا 14، مهترلام لوړه 20 ټیټا 40، کندهار لوړه 44 ټیټا 30، مزار شریف لوړه 44 ټیټا 30، هرات لوړه 44 ټیټا 22، فیض آباد لوړه 20 ټیټا 14، غزنی لوړه 11 ټیټا 14 درجه، خوست لوړه 20 او ټیټا 16 درجه، کندوز لوړه 24 ټیټا 15 درجه، او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 15 درجه سانتي ګراد او ټیټې 20 درجه اټکل شوې ده، او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټې 19 درجه اټکل شوې ده. د دې سات خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش مشر د ننګرهار ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د یوې بې پیلوټه امریکایي ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د ایران د زروي چارو پاړه مرکچیانو له یوې شپې ستومانه کوونکو خبرونه وروسته چې په ویانا کې د تړلو دروازو تر شا وکړې خپلې خبرې ځنډولې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دا خبرې چې درې میونۍ ته داخله شوې دي په محلي وخت نیمې شپې پورې دوام وکړ وځنډولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوې موافقې ترلاسه کولو په هدف د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د مسؤول فریډریکا مغیرینی او د ایران د خارجه چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره په تفصیل خبرې وکړې. د شنبې پر ورځ په محلي وخت سهار په قاهره کې د ایټالیا د قونسلګرۍ مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. یو کس وژل شوی دی او د دغه تاریخي ودانۍ یوه برخه یې را ننولې ده. یوې ډلې چې ځان یې د مصر د اسلامي دولت ډله بللې ټولنیزو رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې دغه حمله دوی کړې ده، مګر د دې ادعا اعتبار لا سمدستي نه دی تثبیت شوی. مصری چارواکي وایي چې د حملې په اړه تحقیقات کوي. د ایټالیا صدر اعظم د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په تلیفون تماس ونیو او د ټیریزم په مقابل کې د ایټالیا د همکارۍ وعده ورسره وکړله. پرون د شنبه په ورځ د چات په پایتخت نجمینا کې په یو ګڼ بازار کې د یو ځانمرګ بریت په نتیجه کې کم تر کمه 14 کسان وژل شوي او 14 کسان زخمیان دي. 14 څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې لس تنه کلیوال د بوکو حرام د وسلوالو په حمله کې وژل شو. وسلوال سړي د هغوی کورونو ته ننوتل او شاوخوا لارې ونیولې. سربیا د هغه هیواد په صدر اعظم باندې د پرونی حمله له امله په بوسنیا باندې احتجاج کړی دی. نوموړی د سبرنیتسا د قتل عام د شلمې کلیزي د رارسېدو په مراسمو کې د ګډون لپاره تللی و. سربیا دغه حمله د صدر اعظم د وژلو کوښښ بللی او د بوسنیا د حکومت نه وغوښتل چې رسمن دې معافي وغواړي. د حمله په صدر اعظم باندې څو شېبې وروسته له هغې وشوه چې هغه یوې هدیرې ته ورغی او غوښتل یې چې د ګلانو ګېډۍ د یوه قبر د پاسه کېدي. په دغه ښار کې په 1995 میلادي کال کې 8000 مسلمانان د سربانو په لاس باندې قتل عام شوي وو. د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن او د نړۍ څو نور مهمو شخصیتونو هم په دغه مراسمو کې وینا وکړه. او په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب اوربند چې هدف یې دغه هیواد جنگ ځپلي ولسته د بشري مرستو رسولو د شنبې په ورځ د اعلانې دوه سمدستي وروسته ناکام شو. ځمکنیو جګړو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو له سره دوام پیدا کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ نیم ساعت خبرونه پای ته رسیدلې. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته د اساسي خدمت کې حاضر شو.